پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې غونډې ته خپل استازي لیږي. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه درېستلی او د حکومت کوم استازی به هم د غونډې کې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات کوي، او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسیدلی او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت ویان صبغة الله احمدی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دغه غونډه کې به د یادې شورا په استازیتوب څوک برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې په مسکو کې د روانې میاشتې په 9 یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ویل کې د مسکو چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شمول د امریکا د متحده ایالاتو، هند، چین او همدارنګه د پاکستان او ایران په شمول د منځنۍ اسیا د 5 نورو جمهوریتونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي مقامات وایي نننۍ تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري به پکې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سی بی ایس ټلویزیون ته پرون وویل د بده شمالي کوریا له چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمه د غیر اټومي کولو په اړه د امریکا د غوښتنې او د دواړو هیوادونو د دوهمې سرمشریزي په تنظیمولو خبر وکړي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. داعش ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت وشوي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې که څه هم په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هیواد لا هم د داعش او القاعده ډلو له ګواښونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې چې د عراق ځینې برخې لاندې کړې وې په دې وروستیو کې ترې پراخې سیمې نیول شوې دي، خو ویل کېږي چې لا هم په پټه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه لري او کولی شي خپل بریدونه تنظیم کړي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي چې ګمان کېږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و په نښه کړي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي وو. داعش ډله پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دغې حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. دا خبرونه
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. دا سل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسیدلی، د سولې عالي شورا وایي چې دغه غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کسی نه.
د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د بیلابیلو دریځونو په اړه مو د کابل پوهنتون یو استاد ژغولی.
په دې باندې موږ هم اعلان کړي وو چې حکومت څنګه د شورای عالي د سولې په هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو، او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی ولایت کې هم د ملي اردو سرتیرو او هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بهرني موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له پیل څخه سر له ننه دغه بندیزونه پیلېږي. په دې اړه راپور درته خپرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په دې غرمنۍ خپرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې څه لیکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلی او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې برخه وانخلي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. اجمل تورمان دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی سپ، تاسې او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مسکو سره تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. ښاغلی احمدي ویل
و قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح بره، از حکومت کسی نیست. به شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنن و ما تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاریش به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتا یک چنین چیزی است.
دا موضوع په داسې حال کې ده چې یو شمیر روسی رسنیو د بهرنیو چارو وزارت د غیوه د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې د غناسب دروانی میلادي میاشتې په نهمه یعنی د راتلونکو جمعې په ورځ جوړ شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د غناسب ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبان واستازي او د شان د پخواني ولسمشر احمد کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څیرې هم بلل شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته دروان میلادي کال د اگست په میاشت کې جوړ شي، خو یا د غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وزنډې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي، خو دا نه وایي چې په دغه ناسته کې به د یاد شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. خو د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی به د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي طاهری خبرې هم
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې غونډه تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
سالی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړو ویلي چې د افغانستان استازي باید په دغه غونډه کې په یو قدی دری سره ګډون وکړي تر څو د سولې لپاره زمينه برابر شي او په دغه ناسه کې د سولې لپاره دوی خلابګری وکړي. بله،
ډیره مننه له اجمل تورمان څخه. مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې موافقې ته نه دی رسېدلی او د حکومت کوم استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان په استازیتوب د غونډې ته خپل استازی لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په تړاو د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا دریزونه مختلف دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي چې دغه دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریز ولري. له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی زموږ همکار اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل:
والله په دې باندې موږ هم حیران کړي یو چې حکومت څنګه د شورای عالی د سولې د افغانستان د حکومت زیږنده ده، خپل حکومت جوړه کړې ده او هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي. خو زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه د افغانستان امریکا خپل لاس کې اوس نیولې ده، نه غواړي چې هیڅ بل مملکت په دې کې دا ډول اقدامات وکړي چې یا طالبان د دوی نه وتري او یا مختلف ګروپونه پکې پیدا کړي چې یو وایي زدا سره غوړم بل وای زغه سره غوړم بل وای زنه غوړم ایدو د پاره حکومت زمونږه تصویب لشي دیوله.
یعنی فکر کوي په هان سب چې د سولې شورا او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت باید لک تر لګه په دې برخه کې یو دریز ولري.
باید یو دریز ولري ولې چې دا حکومتي شورا د افغانستان د پاسنه جوړه شوې ده د سره بیل اهداف او بیل لارې باید تعقیب نکړي. نه پوهېږم چې دوی ولې یا هغوی ته ازادي ورکړي بیا په ازادي د سولې د شورا کې دوی لاس وهي هغه صلاحیت اخلي نو معنا یې دا ده چې سولې شورا باید رسمن ړنګه کړي نو بیا په کار نه ده حکومت خوښه چې بیا اشراف کوي که نه کوي.
نو د دواړو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د سولې شورا دغه بیل بیل دریزونه ستاسو په نظر باندې څه په ډاګه کوي؟
زه همدغه وایم چې وزارت خارجه او حکومت د دوستانو د امریکایي د سلام مشورې نه بغیر هغه نه غواړي په دې کې اقدام وکړي. اما د سولې شورا مستقلانه یو عمل کړی دی په دې لحاظ دوی سره په اختلاف کې دي. زه داسې فکر کوم اما دوی هېڅ شی نه دي برملا کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا ترمنځ دغه ټکر ساس په نظر باندې د مسکو په ناسته باندې نو څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
دا منفي تاثیرات لري. اصلا هغه طالبان بیا په آینده کې د حکومت سره کینی او سولې عالی شورا خو خپل دښمنه ګڼي اصلا او نه بیا دوی کوم لاسته راوړنې به ولري دا د سولې پروسه تخریبوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپایو له ازادي رادیو سره په مرکه کې په داسل کې چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت او د سولې علي شورا مختلف دریزونه لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګران وایي چې د دواړو حکومتي بنسټونو دي او باید یو واحد دریز ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په غزنی کې ولایتي چارواکي د 22 وسلولو طالبانو او 14 افغان سرتیرو د وجل کېدو خبر ورکوي. جزئیات د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرجوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند کاري د اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلار او اوچار سیمو کې هم نشته شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 14 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیاڼو ولسوالۍ کې چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیاڼو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
په غزنی کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه راپور واورید. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی حکومت به د خپل توان سره په کابل کې د سوزیدلي مارکیټونو له زیانمنو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دا پېښه وڅېړي او تمه ده چې له هغې وروسته اړوند بنسټونه خپل رول ادا کړي. د جمعې په شپه د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله چې وروسته بیا نږدې نورو مارکیټونو ته هم وغځېد ګڼ دوکانونه وسوځېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغې اورلګیدنه کې سوداګرو او هټیوالو ته میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی. په خیرخوا، کابل، زرنگار او اتفاق مارکیټونو کې تر ډیره برقي سامان آلات، موبایلونه او د کور د اړتیا وړ نور وسایل خرڅېدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د یوې اونۍ په موده کې د تیر سیستم څخه په استفادې سلګونه میټریک ټنه مڼې پاکستان ته صادرې شوې دي. د یاد وزارت څخه په خپرې شوې یوې ویډیو کې راغلي چې په دغو مڼو کې تر ډیره د میدان وردګو ولایت مڼې شاملې دي. د مڼو په صادراتو کې د ډیروالي دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د میدان وردګو د کرنې رئیس ولید احمد تاسل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال د دغو ولایت د مڼو حاصلات له 90 ټنو اوړي، خو له دې وړاندې وړ مونۍ ځینو سوداګرو شکایت درلود چې د مڼو له ډیروالي سره سره پاکستان هغوی واته د دوی د مڼو صادرات نه پرېږدي او په تورخم کې یې درولي دي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي چې دا بندیز یوازې په هغو سوداګرو لګېدلی چې د نورو هېوادونو مڼې د افغانستان له نوم څخه په استفادې پاکستان ته صادروي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1500 کیلویي بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 1500 کیلویي بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوسم د دې خبرونې یو بهرنی موضوع تعقیبوو. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو، کښتۍ جوړولو او مالي چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلي دي. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره. د فریبا جان، دغه بندیزونه د امریکا لخوا رسمن تر دې شیبې اعلان شوي؟
سلسب امریکایي چارواکو لا سمدستي په رسمي ډول دا اعلان نه دی کړی، خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه ده، د ورځې له لومړیو څخه دغه بندیزونه نافذ دي. تک وړاندې د امریکا دولت ته خبره کړې وه. او دا به دویم چې دا د واشنگټن لخوا داسې یوه هڅه ده چې غواړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هېواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر وایي دا به معلومه شي چې په ایران کې څه پیښیږي.
پری بجانې تر دې مخکې د ایران رهبر ویلي و چې امریکا په دغو بندیزونو سره وښوده چې تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. آیا د دغو لګول کېدونکو بندیزونو په اړه د ایران حکومت تر دې شیبې څه عکس العمل ښولی تازه؟
بلې، د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې وویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکوي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحاني نن وویل چې امریکا غواړي زموږ د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو ایران به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده پورې د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعته د مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر دې یوه ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند بیا پیل کړي، وویل چې موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پرېکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته اجازه ورنه کړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. نو تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیه په څیر هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي، یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو اندازه صفر ته ورسوي. مایک پومپیو دا هم ویلي چې ډاډه دی چې ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. امریکا ته روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیه اټومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقه اصلیت تر پښو لاندې کړی دی.
ډېر مننه. له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو د کښتۍ جوړولو پر صنعت او مالی چارو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي د واکسین په تیره دوره کې د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې د ګوزڼ واکسین په تطبیقولو نه دی بریالی سوی چې له کبله یې په سلګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د دیارلس ولسوالیو څخه په دولس ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانیدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وای زادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وای زادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالیو کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه و او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا فیره به کمپاین کیږي. یوازې د جانیخیلو په ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال:
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه دا کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزې وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي را رسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کیږي.
احمد زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیلو ولسوالۍ کې یاد ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو دولس ولسوالیو کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل ځای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه غن مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي: مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د سولې له هڅو نه د ښې استفادې په منظور د مسکو په ناسته کې له قوي دریځه ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مشرانو جرګې غړو په خپلې پرونۍ ناسته کې په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د سولې لپاره له هر رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. ویسا مشرانو جرګې د دوهم راستیال آصف صدیقی په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د مسکو په ناسته کې ګډون او په هیواد کې د سولې لپاره په خطو غاله بیګری وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. دنیا لیکلي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت په استازیتوب به د دوی یو شپږ کسیز پلاوی د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. خو ورځپاڼې د دغه شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې یاد کسان تر اوسه مشخص شوی نه دی. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي چې ډیر ژر به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو ناسته جوړه شي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه خبرې کابل ته د اندونیزیا د عالمانو د شورا د رئیس په سفر کې او د سولې د عالي شورا له غړو سره په کتنه کې شوې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د یادو هیوادونو د دینی عالمانو ترمن لومړی ناسته د روان کال په سور میاشت کې په اندونیزیا کې جوړه شوې وه چې په ترڅ کې انتحاري حملې د اسلام د اصولو خلاف وګڼل شوې او د افغانستان د جګړې لخکې لغاړو وغوښتل شول چې سوله وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چین او پاکستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورسپانی دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اوله لیکلې او ویل شوی چې دا خبره تازه په چین کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمن په کتنه کې شوې دي. اطلاعات روس پلواکي ورسپانی بیا په خپل یو مطلب کې د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول او ګډون ټینګار کړی دی. اصلاح دولتي ورسپانی د مسکو ناسي په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو واک وي نه د بل هیواد یا کومې استخباراتي ادارې. په مطلب کې راغلي چې د سولې په تړاو د مسکو د ناسي په خبرو کې باید دوکا او کوم سیاسي چل نه وي او صداقت پکې موجود وي.
د ناسا یو ستور بیړی له څه باندې لسو کلونو فعالیت وروسته له کاره لویږي. نور لیسمت سروان اوري.
له کپلر تلسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړی په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویږي. د ستور بیړی یولس کاله کار وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیت غورځي. وروسته لدی چې کپلر تلسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصي دوول. د دې ستونزه سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنی ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همداراست له دې نظره هم لومړنی ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر دو شیانو راوڅرخېده. دا یولس کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر تلسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوی وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامل له فکتیکا نه خبرې کوم. من سره د مایبینو د دفتر کې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2006 نه وکال تر 2009 وکال پورې موږ ته نه در کړ سوي. موږ ته سپکې سپېری وای کی موږ دا څه وکړو غو سره په لوټي چربا کې او غټ غټ چربا کې د دې غمو ولې نه خوري. دا غل رښتته نه ولې نه بندوي. نو موږ نه غلا وی کی موږ سره ظلم زیاتای کوي. موږ لوټي چربا کو څه دا وښتنه کوي چې دوی ته خپل سزا خپل وخت سره وای کړی شي. موږ هیڅ له وسه نه کیږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کی موږ په صدې سل په صدې دې 500 صدې موږ ته راکمه یا 500 صدې پریږدي. د دوه غمه دی وکړل شي د لوټي چرواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکال والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوه مخنیوي نور وخت نن سم د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابجیر سیمې تاسو ته پیغام پرېښود. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته که څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابجیر سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوسټي واچي. موږ طالبان سره ډېر پازار موږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي وایي موږ ته خوش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د بابجیر په سیمه کې او بابجیر
السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ معاشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو. په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. حکمت الله مینوال له زابل په خپل سمیس کې لیکلي زه خپل د مسکو غونډې ته نه یم هیله من ځکه چې د امریکا په نشتون کې دا ډول غونډې ګټه نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګره. حکومت باید له داخلي کډوالو سره مرسته وکړي چې په دې ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاری اټک افغان له ګوشتې لیکلي چې د طالبانو پاسپورټونه د کوم ځای دي چې د افغان حکومت له اجازې پرته په غونډو کې ګډون کوي. د ده په خبره چې د طالبانو د قطر دفتر د تمویل او تجهیز په مرکز بدل شوی دی. عبدالمنان له زابله لیکلي د زابل په ټول ولسوالیو کې د اریبا یا ام ټي ان شبکې انټرنونه کار نه کوي. د افغان بي سیم شبکې مصارف زیات دي. قدیر خان تکین لیکلی چې د جمهور رئیس سفر باخته څرګند پیغام ورکوي چې جمهور رئیس اصلاحات غواړي نه توپیر. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې ولسمشر غني تر اوسه پورې د 1415 ښوونکو معاشونه هیڅ نه دي زیات کړي. په دې معاش دیوی کورنۍ گزاره هم نه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتي زما حق زمرا یا پروگرام په همدې خبرونه کې د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل سي. خو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دقیقې سو د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې دوی د غونډې په اجنډا له روسي لوري سره توافق ته نه دي رسیدلي او د افغان حکومت په استازیتوب به هیڅ څوک په دې غونډه کې برخه وانه خلی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستلی شي. په غزنی کې په دوو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او په کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د چارواکو له خولې ویل شوي چې په دې جګړه کې 12 تنه امنیتي سرتیری او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته به میچاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. او د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي چې ګمان کېږي پر مصري کپتیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې هم اوریدلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. زما حق زمرا یا اونیس پروګرام د خبرونې په پاتې شیبو کې اوریدلی سي. په دې پروګرام کې د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو بحث شوی دی.
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
سلامونه درنو دوستانو. ستړي مشه زما رایا زما حق خبرونه ته یو اربیا ز اکرام الله اکرام استاد هر کله کوم په دې هله چې تیر ایو ونې دروند په خوخی او خوشحالي سره تیر شي. دا ونې غوړو چې په دې باندې بحثو کو چې بل اخر د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه رایو پاړه چې د بایومټریک په سیستم استعمال شوی دی او هغه رای چې نه دی استعمال شوی د دې د شمیرلو په سر باندې د دوړو کمیسونونو ترمنز جنجال همدارز د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اعلان کړی چې له 12000 ډیرو کسانو ورسره انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي دي. دغه انتخاباتي شکایتونه بل اخر د دې سرنويش څنګه کیږي د خلکو په استعمال شوی رایا باندې به کوم تاثیرات ولري. همدارس په انتخاباتو کې درغلې هغه مسایل دي چې زما رایا زما حق په روانه خبرونه کې پرې باس کوو. خو په پیل کې د انتخاباتو په اړه اپډیټ وروسته راپور او روچې واصل وسال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل شلو ولایتونو نه اساس مواد او د بایومټریک دستکاوی کابل تر رسیدلې دي. دغه کمیسون مرستيال وینز به الله سادات آزاد رادیو ته ویل چې د بایومټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو سورزو پورې کابل ته ورسیږي او لغه ورسته به ل د دستکاونه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل شي.
هم دا اوسم زموږ کاران په ډیټا سنټر کې به باندې کار کوي ترڅو د ولایتونو څخه چې هغه کوم نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې 13 ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي ترڅو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومټریک دستګاونه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه 13 ناظرین ګمارل شوي سو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومټریک دستګاونه معلومات د کمیسون ډیټابیس ته داخل شوي دي. د ټاکلې محل ویش لمخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د روان المریز میاشتې په 19 نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لسورزو کې باید د 3 میلیون رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسون ویلي ښایي د رایو لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلې نیټې لمخې دواړه کمیسونونه د رایو په جمبندۍ کې پاتې راغلي او که اوس دوی په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای له بیړنه کار واخلي نو دغه پروسه به له یوې بلې ننګونې سره مخ شي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تورې رایې له سپینو بیلې کړي.
خو دا چې د بایومیټریک شوی رایو د شمیرنې په اړه او یا هم هغه رای چې د بایومیټریک سیستم په وسیله نه دی استعمال شوی په اړه د یو شمیر خلکو نظرونه اورو.
زه محمد الله یم. دغه د کمیسون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې و دا فعال نه و. ډېرو لرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو، هغوی مرو مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف یې تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زما نوم شمس الهدا یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډېر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی. هغه دا چې بایومیټریک نه شوي لکه د کمیسون د خوانه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي، یعنی ښه خبره دا چې باید کینسل نشي. هغه باید کمیسون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان د انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې خلک کسان چې دي هغه خپل رای استعمال کړي، نو په دغه خاطر باندې باید دا ومنل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. هڅه د مخ تاسو سلام او بعد سلام. نه کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې ډیره ښه پروسه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکول شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي، او مګر کار یې ډېر کند او پس روان و. او زمونږ هیله دا ده چې دا پاینده کې دا کار ډېر تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رای استعمال کړی، دا د کمیسون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فعال کړی وای، چې نو د دوی مشکل ده باید آینده کې داسې ونشي او د هغه وکتل شي رای او د رای قانون د قانون مطابق رای وشمیرل شي.
زمونږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. اوس هم راځو د دې اونۍ انتخاباتي بحث ته. پم دې مسایلو باندې به بحث کوو. د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی، همدارس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ملمدی. ټولو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کور مو ودان چې په بحث کې را سره برخه اخلي. هاشمی صاحب، کتا زمونږ غږ پیل به لدینه کوچې روسیا او اپډیټ معلومات د انتخاباتو په اړه سدي ویل کېږي داسې چې لشلو ولایتونو نه د انتخاباتي حساس مواد را رسیدلی دي او د یو شمیر نورو ولایتونو په لار دي چې مرکز کابل ته را رسیدي.
ډیره ډیره مننه. دقیق څنګه تاسو ویل د شلو ولایتو مواد کابل ته رسیدلی دي او دا ډول مواد هم په لار کې دي. موږ د امنیتي ګارو سره په تماس کې یو، په تاسو دا غزدول چې موږ سره ده دغه مطابق به دا مواد هم کابل ته رسیدي. د شپږ ولایتو سره پرون مازدیګر پورې داخل سیستم ته شوې دي او سمن چې په شروع کې دغه پروسه له کند اوسېږي سوت مخکې دي، ولې په جریان د ورځو کې به دا سرعت پیدا کوي او لږ به تیزېږي. نو یو شی چې د ویل ویل دی غواړ تاسو وویل چې کوم تخمیم چې موږ اعلان کړی وو چې نولسم د عقرب کې به دغه ابتدایي نتایج اعلانو، شاید دغه کې ونشي. دغه نن کمیسون او سبا به په دغې مطلبې باندې ناسته کوي. یو مشخص جدول چې د اعلان د نتایجو تاریخ پکې مشخص کیږي او هغه به عملي تاریخ کیږي.
شمی صاحب، د وروستي مسایل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ په ځانګړي ډول د بایومیټریک د رایو د شمیرنې په مسله باندې رامنځته شوه، اوس وروستۍ پریکړه څه شوې ده چې رای به هغه رای چې په بایومیټریک باندې استعمال شوي دي یا له بایومیټریک غیر دا به ټول شمارل کیږي که څنګه؟
خوش بختانه چې د دوه ورځو مسلسل او د سخت بحثونو وروسته موږ مشترکه او ګډه اعلامیه ورکړه او مشترک خبري کنفرانس هم درلود چې تاسو همکاران هم د حضور درلود. خوش بختانه دغه مسایل ته موږ رسیدګي وکړه او په اتفاق را سره دواړو طرف ته موافقه په دې وشوه چې مطابق د قانون به مخکې ځو. قانون کې څلور شیان شرط کېښودل شوی دی د رایې ورکوونکي لپاره، چې اولې باید افغان اوسېږي، دوم 18 کلنۍ عمر پوره کړي، درېیم دا چې
په فهرست یا لوبلیست کې نوم وسیږي او څلورم دا چې د کوم محکمې لخوا د مدني حقوقونه محروم شوی نه اوسیږي. دا اساسي عمومي شرطونه دي، ولې د تذکیره او استیکاز او همدارنګه قلم او رنګ د ګوتې دپاره او نور قلم بنفش او همدارنګه چې بایومیټریک په اخرو مرحلو کې اضافه شته، دا غونډ متمم دي او د دې لپاره چې هغه پوره شفافیت تضمین کړي دا داخلو پکې. ولې موږ د ټاکنو خپلواکه مسؤول دغه بایومیټریک د شفافیت په خاطر باندې حتمي بولي وه، او ولې دا هم څنګه قید ورته ایښی و چې که کوم مواردو کې یا کوم محلاتو ته مراکزو ته په هر بنا په هر دلیل باندې بایومیټریک نه رسیږي او یا مشکل پیدا کوي، نو بیا هلته موږ شرایط ایښي و چې دا کس نوم باید په مغه دوبلیس کې اوسیږي او د مشخص کوډ سټیکر ولري او دغه ناظرین او شاهدین او د احبابو نمایندګان په شمول د رئیس د محل باید هلته تصدیق وکړي په ژورنال کې چې دغه ارا چې
هاشمی صاحب بیرته تا ته راګرځو. هاشمی صاحب روحانی صاحب تاسو په باس کې مونږ سره برخه لري، ډیره زیاته مننه چې راغلی یاست په باس کې مونږ سره برخه اخیستې ده. هغه څه چې هاشمی صاحب وویل هغه راي چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی دی هغه بم شمیرل کیږي، خو وروستي راپورونه دا او تاسو په وینا باندې چې تاسو ویلي وو چې له بایومیټریک پرته راي نه شمیرل کیږي، څه لامل شول چې بل اخره تاسو دې نتیجې ته ورسیدلې چې د غړای بیت وشمیرل شي؟
بسر شماری شورا نیست که کدام رای شمرده میشه یا نمیشه. هر رایی که به صندوق ریخته شده ما باید او را به او اهمیت بدیم و او قابل شمارش است. بسر اعتباردهی آراست. در بحث اعتباردهی غیر از اون شرایط عمومی که جناب هاشمی صاحب هم گفتن که اونا شرایط رای دهنده است، آنچه که ما کار داریم حال بحث غیر از شرایط رای دهنده شرایط رای دهی یا رای گیری و افزون بر از شرایط اعتباردهی آرا، اینا باید بنش تفکیک قائل شویم. در بحث اعتباردهی آرا هم هست که ما آرای ریخته شده را به چند کاتگوری تقسیم میکنیم و این ما با کمیسیون محترم انتخابات به توافق رسیدیم و تفاهم داریم، در اینج اختلاف نظر وجود نداره. آرایی که بایومتریک داره و مطابق لیست هم شکل گرفته، این آرا طبیعتا از این لحاظ معتبر، هیچ مشکلی نداره مگر بنا به دلایل دیگه غیر معتبر باشه. آرایی که بایومتریک داره و لیست نداره، اون تا لیست قلمی داره، باز اگه با لیست اصلی تطبیق داده شه و مشکل نداشته باشه باز هم معتبر است، و مگر اینکه بنا به دلایل بیرون از این موضوع و ثابت شوه که نامعتبر است. فقط بحث هر آرایی است که از بایومتریک استفاده نشده، یا هیچ بایومتریک و لیست نیست، یا بایومتریک نیست اما لیست است. به هر صورت دو صورت اخیر هر دو از بایومتریک استفاده نشده. گپ سر نظامی قسمت از آراست. این بخش از آرا علل قاعده علل اصول طب قاعده اولیه از اعتبار لازم برخوردار نیست، منتها با شرط شروط میشه که از اعتبار برخوردار باشه. به گونه مثال هم جایی که بایومتریک نیست ولی لیست هست، در صورتی که مسئول به اصطلاح مرکز، ناظرین، مشاهدین او را تصدیق کنه که جریان رایدهی به صورت دقیق و درست پیش رفته، هیچ شکایت همونج وجود نداره و ثابت هم شوه که کدام مخالفت و نقض لوایح و طرز العمل ها و قانون هم نشده، طبیعتا آرا مشکل نداره. ولی اگر تصدیق نشوه و یا شکایات جدی علیه از وجود داشته باشه و یا اینکه مخالف طرز العمل های اجراات صورت گرفته باشه، طبیعتا ایارا از اعتبار ساقطه.
خروحانی سه شکایتونه موجود دید، تاسو ویلی چې لکتر لگه 2000 شکایتونه تاسو تر رسیدلې دي. 13 ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ځوانو کاندیدانو ټولنې په یو غونډه کې وویل چې د ټول افغانستان نه پکې دوی برخه اخیستې و چې هغه رای چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه دی، دوی په ټول توان مخنیوی و کی شکایتونه خو موجود دي.
خو ببین بس اید نیست که اصلا شکایت در کل افغانستان وجود نداشته، بس سر از که سر همون موضوع سر از همون رای سر از اون صندوق شکایت وجود داره یا نداره، یک در مجموع شکایت وجود داره خو غیر قابل انکاره. و بس دیگه است که بس خواسته ها متناقضه، یکی ده میگن که جایی که بایومتریک نیست کلا باطل شوه، یکی ده میگن نه بالاخره جایی که بایومتریک هم نیست اما چون مصاحبه کمیسیون محترم انتخابات بوده مردم رفته به صورت مشروع رای داده در روز، اونا باید از رایش حراست شوه. به می خاطر است که ما نه بر اساس تقاضاها بلکه بر اساس همون معیارهای قانونی که ضمن از اینکه قانون رعایت شوه از رای مردم هم حراست صورت بگیره و رای باطل هم در حقیقت این شمرده نشوه یا به اصطلاح رای تقلبی هم به اعتبار داده نشوه، سعی کردیم یک چیز بینابین انتخاب شوه که اینمی آرا مشکلات خود داره ولی اگه نی تصدیقا را داشت نی شرایط داشت به خاطر حراست از امور رای مشروع مردم او رای قابل اعتبار دانسته شوه، در غیر صورت نامعتبر.
یعنی اوس کومی رای اعتبار وردی؟
ما عرض کردیم که او دو گروپ اول برتون گفتیم که معتبر هست مگر دلیل دیگه ای داشته باشه، چون هنوز بررسی شروع نشده، معیار اولیه‌ای است که شکل گرفته، بر اساس از این معیار بررسی شروع میشه، بعد از بررسی هاست که باز نتیجه گرفته میشه و قضاوت میشه. اما نوع سوم که بایومتریک نیست، بایومتریک وجود نداره، ای آرا تا اونمو شرط و شروطی که گفته شده در اعلامیه مطبوعاتی اعلامیه مشترک هم گفته شده، تا اونمو شرط و شروط تحقق نپذیره و اونمو تصدیقا وجود نداشته باشه نامعتبر است، ولی اونو اگه وجود داشته باشه اعتبار داده میشه.
روحانی سی بیرتا راگرد رشید سی نووس چی پریکړه بیرتا دسی وښو چی چی اگرای چی بایومیټریک پرته استعمال شوی دی هغه به شمیرل کیږي، خو په زینو شرایط سره فکر کوي چی عدالت به تضمین شي؟
بل شکه چې دا موضوع سنځمنه ده، یعنی په ټول حالات کې موږ نس ویل چې دا قضیه به په ډیر ساده او بسیط ډول باندې وسیل سي. هم د شکایت کې مسول لپاره ډیره ګرانه ده چې واقعا په ټول معنا باندې تفکیک لري چې اوس بایومیټریک په دې معنا ده چې هغه ټوله وسیله د نجات ده د ټاکنو د مشروعیت لپاره. په همدغه خپل بایومیټریک هم ځینې نوړې ګټې اخیستل سوي دي، خلک پکې رانیول سوي دي، فیرستیک مار سوی ده، سیری اکس اخیستل سوی ده، دغه ته ټول هغه پروژه تکمن سوی په اما په عین حال کې دلته فشار هم موجود ده، دلته ګواښ هم موجود ده. وزای شکایت کمیسیون لپاره که شکایت نه موجود، دته چې مثلا مشروعیت ورکی خو بیا هم عدالت نه تامینیږي. یعنی دا د سی ساده خبر نه ده، هغه څه چې پیچلتیا د ټاکنو پروسه باندې رامنځته سوي دي، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د شکایت کمیسیون ته ټول په مجموع کې ګرانه ده. او څه چې مهم ده، په دغه وضعیت کې که همکاری تر سره نشي او همغږي په ټول ادارات کې موجود نه وي، او دلته به فشار د کاندان خو مطرح کیږي، یو شپه بد وازی کړو چې درای مالک او درای خواوند خپل خلک د چرای ور کړی ده. دلته نه د ټاکنو کې مسو، نه د شکایت کې مسو، نه کاندید د حق لري چې دراسي د مالکیت له خلکو څخه واخلي. دلته فقط وظیفه ده چې حق باطل باید سپینسي، حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه باید د سیستم وویسل سي. او دلته هغه کاندیدان چې معترض دي، که هغه د ځوانو کاندیدانو ټولنه ده، که هغه نورې دي، راد سي خپل اسنادونه شریک کړي، کوم چې کې څه پیښ سوي دي په فهرست کې یا په بایومیټریک کې، هر وضعیت چې ده، جبر راغلی ده، کارمند فساد کړی ده، کاندید فساد کړی ده، خلکو باندې فشار راغلی ده، دلته فار مثال صندوقونه په دې زوروکان په اختیار کې واقع شوی دي، هر هغه موضوع چې موجود وي راځي شکایت کې مسون سره شریک کړي، او تر اخر پای پر قاطع ودرېږي، خپل هغه وختونه څخه په اسناد باندې دفاع وکړي او 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 خپل دریځ ودرېږي. او که چېرته مثلا دوی اسناد نه لري، دلته خو کاندان یو شاید زینف دي، زینف هغه نو هر څوک غواړي چې اوس په دغه کې ځان ګټونکی حساب کړي. نن دغه 2000 کاندان یو هم تر اوسه پورې ځان بایلونکی نه بولي، دوی بېلابېل ځینې کاندانو په ټولنیزو صفحاتو کې هر یو د 10000 د 12000 رای پاڼو رای ځان خواندان حساب کړي دي. نو دلته په دې حالت کې موږ باید کمیسیون ته اجازه ورکړو، په عین حال کې کومک سره وکړو، اسناد و مدارک وړاندې کړو، پروسه نه سره وکړو، هم په ولایتونو کې هم په کابل کې، تر څو مطمئن اوسو یو دواړه کمیسیونونه کارونه شفاف دي، په عدالت باندې وسوار دي، او په بل قدم کې د خلکو د رایو احترام وسي. که یو څوک راځي د مرکز شاته دریږي، خپل سر په خطر کې اچوي، جنگي شرایط دي، هر مرکز شاته انفجارات وسوله، خلک پکې شهیدان وسوله، زخمیان پکې وکړه، نو دلته نه زه د حق لرم، نه کاندید حق لري، نه کمیسیونونه چې براسي وایي چې اطاره باطل سي او بالکل موجب نه. نو دلته باید ډېر موږ احتیاط وکړو په خپل غوښتنه کې او خپل دریځونه کې.
روحاني صاحب چې بیرته راوګرځو تا ته د بایومیټریک سیستم په اړه، کسوم رشید صاحب هم ویل چې ستونزې درلودي، د انتخاباتو کمیسیون هم په خپل وخت سره تایید کړ چې یو شمېر تخنیکي ستونزې موجودې وي، خو هغه څه چې سیاسي احزاب غوښتل او هغوی غوښتنه وه په ځانګړي ډول د بایومیټریک په د استعمال په مسله کې د بایومیټریک سیستم استعمال، تاسو د قناعت وړ وو؟
پیشتر همین بحث مطرح شد، اول ما تایید میکنم دیدگاهایی که جناب رشید گفتن، دقیقا عمو مشکلات هم وجود داره، بدون نمو همکاری ها و بدون نمو صبر و حوصله و بدون نمو همگرایی ها امکان پذیر نیه حل قضایا بر ما و بر کمیسیون محترم انتخابات. در قسمت سوال مشخصتان، ما فکر میکنیم مشکل از سیستم نیست، مشکل از چگونگی و استفاده از سیستم است. اگر سیستم به عنوان یک پکیج کامل و جامع در نظر گرفته شود در انتخابات، که علاوه بر دیواز ریدرش نمیدانم سرور از دقیق وجود داشته باشه و سایر الزاماتش که در اینجا وجود داشته باشه، به گونه مثال خودی اصل اینترنت، چون اصل سیستم بایومتریک علل اصول باید آنلاین باشه، آفلاین از خودش مشکلات دیگه بسیار جدی را خلق میکنه. اگر سیستم به گونه جامع در انتخابات استفاده شود، یک بخش زیادی از مشکلات انتخاباتی را حل میکنه. ولی آنچه که در عمل در افغانستان استفاده شد به صورت ناقص استفاده شد و همون ناقص هم به صورت درست استفاده نشد. یعنی اولا به صورت یک پکیج کامل و جامع از سیستم کار گرفته نشد، ناقص کار گرفته شد، یک بخش از سیستم را آوردن، در یک بخش از انتخابات استفاده کردن، در یک بخش از پروسه استفاده کردن، بقیه جا ماند. و همو بخش هم که استفاده کردن یا بلد نبودن یا نتونستن یا نخواستن درست استفاده کنن. آنچه که اتفاق افتاد قابل رضایت نیست، اما این به معنای از این نیست که پروسه یا استفاده از سیستم بایومتریک کنار گذاشته شود، یک سیستم ناکام در نظر گرفته شود. اگر این به صورت جامع استفاده شود، به صورت دقیق و درست هم از کار گرفته شود، ما فکر میکنیم بسیار حل میکنه مشکلات آینده در انتخابات آینده.
هاشمی صاحب، تاسو خو برسری هستی زمون غگوری، اوس چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شلو ولایتونو حساس مواد هم را رسیدلې، د یو شمیر ولایتونو رای شمیرنه هم پیل شوې ده، ډاټ سم موجود دی چې د تورو رایو یا پاغ رای چې په درغلی سره استعمال شوی دی او د سپینو رایو ترمنځ توپیر په کوم شکل باندې کیږي؟ یعنی اصلا دا پروسه له کوم فلټر نه تیریږي؟
شرطیخ بزخود دا که دی هم دی رشید صاحب هم دی روحانی صاحب اگر کم خبری چه اوکلی کاملا تا ای دوام دا دی پروسی پا خیر لگنم او دی داغی سروست تا دی داغ من بود که تو فلتر دی اول فلتر داری چه داغون به ورو دی تاین چیز او دی تاین چیز چی کرد به بیتیک وسائل رسیگی تبان چه داغون انتقالی گی سروست تا و اگر سروست تا انتقالی اگر زمانگیر نده بلکه داغ زمانگیر چی دی تسکیر دار تا او برسی یعنی دی چه اگر به صندوق بانی چی مشکوک دی و اگر اصناد چی ناقص را غلی دی اگر ایتا رسیدگی در غلی در زمان گیردی. ولی پا کل که تا خودم داده چی در پروسی غون دی ناظرینو او دی برسانویو او دی سیاسی احزابو دی نمایندگانو تر نظارت نندی تر سرشی تر سور چی دی خلقو قنات والو گدی.
روحانی سی تاسی بزیم دو روسی پختنی پا توگا اگر کسان چی در تقلب یا در غلی پا تور باندی لوی سرنوالی تا معرفی شوی دی پا دیار ساسی غختان است دا چی دوی سر باید کم عملوش؟
طبیعتا آنچه که به ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، یکی یک در جرم اتفاق میفته، یک کس بالفعل دستگیر میشه و بس چیزای خود داره. آنچه که به موضوعات انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، مشکلاتی که پیش ما هستن یا در حیطه کتگوری تخطی هستن یا تخلفات هست و یا جرایم، اگر شکایتی که صورت گرفته علیه افراد، اشخاص یا موضوعات دیگر حتی نهادها به صورتی باشه که در کتگوری جرایم انتخاباتی اینا به اصطلاح درج شوه، طبیعتاً این افراد رو ما جرایمش تشخیص میدیم و به نهاد عدلی و قضایی معرفی میکنیم. بر نهاد عدلی و قضایی خوشبختانه قانون پیش از پیش وجود داره که هر تخلف، هر جرم انتخاباتی چیه و هر مجازات از هم دقیقاً چیست، این خوشبختانه در قوانین مربوطه از جمله قانون انتخابات قبلا پیش بینی شده بود و در کد جزا هم در یک فصل پیش بینی شده. این مسئله حل است. به آنچه که صلاحیت ماست تشخیص موضوع هست که ما بگیم این قضیه جرمی است و احاله دادن از او به سارنوالی، ارجاعش به سارنوالی دقیق عبارت دقیق‌تر، و بقیه کار نهاد عدلی و قضایی است که در زمینه تصمیم بگیره و خوشبختانه اونا میتونه با وضاحت هم تصمیم بگیره چون موارد قبلا با جزاهای خود قانون پیش بینی شده.
دیر زیات مننه روحانی صاحب کور مودن. رشید صاحب، مخکیم د بایومتریک په سیستم اپستون زوباندی بحث شوم، پر اتلون کی د جمهوریت ریاست انتخابات په وړاندې باندې لرو، که د بایومتریک سیستم پم دې شکل باندې په پراتلم کو انتخاباتو کې کارول کیږي، دغه انتخاباتو سرنوشت په ساسي په نظر څنګه کی؟
لدې بابا ته موږ باندې اندیښنه لرو، یا خو د نیټه هم رانیزدي کېدون کده، یا د سمې حمل یې کېدای شي زر ورسیږي، او دلته دغه ستونزې چې په پارلمان ټانګه کې رامنځته سولې او د سیړل او عدالت تامینول او لومړنۍ لست او ورسنۍ لست به هم وخت ونیسي، او د خپل ټاکنو خلکو کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی چې مهالویش په دې بحثونه کې نشي مراتبدلی. نو دلته دوه نور اساسي موضوعګانې هم پرتې دي. یو د ووټر لست موضوع ده چې دغه نوعیت او مشروعیت او سلامت او اعتبار سره خون کېږي، آیا په ټولو معنا باندې به دا بیرته حفظ کېږي، خوندي کېږي، او هغه ستونزې پکې رامنځته شوي هغه دپاره د کمیسیون پلان به سوي چې هغه رفع کړي. دوم د بایومیټریک کارونه ده. اوس بایومیټریک هم له بعده مرغه چې په د ټاکنو پر ورځ باندې خپلې ستونزې درلودې، اوس دغه دستګاهیې سرور سره وصل شوي نه دي. که وصل شي موږ ځینې ویرې لرو، داسې نه چې هغه هم خپل هغه تخنیکي ستونزو کې ونتوانېږي چې واقعا دغه نیابتي رایې یا تکراري رایې هغه وپېژني. که چېرته دلته یو دوی دغه توانمندی ثابت سی چې کار کړی ده، خو بل شکه چې بیا هم کده چې امیدوار اوسې چې پراتلونکو اصلاحات کې راولي او ځینې بنیادونه ته تقویه سي، خصوصا د آفلاین او د آنلاین موضوع باید پریبن پریکړه اوسې، ځکه چې آفلاین هم پروسیجر وګدوي او په عین حال کې کده چې کمیسیون لپاره لکه د اوسې سنجر غلبه پراتلونکو بیا دغه سوزن تکرار سي. او څه چې بیا ډېر مهم دغه ده چې نوملیکنه بیا هم ضرور ده، ځینې کسان دي چې هغوی په وخت کې واجد شاید نه اوس واجد شاید سوي دي. نو دلته موږ جمع کیو، وخت کم ده او ستونزې او پیچلتیاوې ډېرې دي، نو نه پوهېږم چې کمیسیون به څه پرېکړه کوي. موږ په نظر باندې فکر کوم چې په دې باندې ښه چې نظر وشي چې ولسمشري ټاکنې له هغه نېټې څخه وځنډېږي او د لپاره د حکومت په کچه باندې چې ټول سیاسي سران په نظام کې دننه او د باندې دي، د دوی لپاره یو حقوقي او یو سیاسي یو اجماع باید رامنځته کړي، تر څو موږ پوه سو دا د سولې خبرې هم کېدای شي په دغه برخې باندې خپل تاثیرات ولري، او که چېرته طالبان سره او نورو وسله والو ډلو سره د سولې انکشافات مخته ځي او دوی هڅه وکړي چې په دې برخه کې کېدای شي هم په دې ټاکنې کې باندې تاثیر ولري.
بیرته برګر رشید صاحب، هاشمي صاحب، هغه څه چې رشید صاحب وخت کم دی او سنځي ډیری دی، د دوی غوښتنه چې کچرته وخت وروسته شي، یعنی انتخابات وزنډيږي، ستاسو پریکړه په دې اړه باندې تسوي او دغه بایومټریک سیستم په پم دی شکل باندې پر اساس جمهوریت انتخاباتو کې استعمالي کې څنګه
دقیقا چې دغه دوم اورده شي، دا اوس وخت دی یو دی پدایي لیست او د هاي لیست ولسی جرګې د کاندیدانو او د دغه د تفتیش او بررسی او بل اخر تصفیه دي مکمله. دا یو پر جنجال کار دی، مخکې پروت دی، ډیره درنګه د کوم نیټه چې دی ولسمشر د انتخابات لپاره چې یو د شم د حمل مخکې اعلان شوی دی، دا هغه مسایل دي چې په دې او بحث ضرورت لري، څېړنه ضرورت لري او همدا اوس کمیسیون په اخته دی دغه لپاره کار کوي. ولې په هر حال دغه مسوده دی په حال ویش د ریاست جمهوری انتخابات لپاره هغه آماده دی، لمن د پیسابال خرڅ سره مونږه هم د سیاسي احزاب سره هم د نظر بحثو سره همدارنګه د رسنیو په مخ کې غونډه د سر شریکو د بینلی ټولنې سره د شریکو چې هغه لپاره آمدګانې غوړي. طبعا چې د دوه مسلې درې مسلې کې دي کې مهمې دي، یو مسلې د نوکلیس چې دا باید یو ستیرنه پکې وشي، چې د لمر د اختلاف د جوړولو مهم دی، شرط پکې خوښدل شوې د انتخابات لپاره دغه فیرز باندې څو کوچې تعلق تقویه کوو، دغه نیمګړتیاوې چې پکې وې دا لري کو او څنګه وکولای شو چې دوباره بعضو کسانو چې څو سپتینام ده کړی هغه لپاره زمينه مساعده کوچې سپتینام شي، او همدارنګه دغه لیست او دغه فیرز دا وخت کې موږ خلاص کوو چې دا قاعده افغانستان خلکو ته بیا موقع برابر شي چې دا لیست کې خپل نومونه مخکې نه مخکې وګوري، موقع ته شماره خپل وګوري او شکایت او اعتراضات دغه لیست وخت پیدا شي. دا یو مهمه پیچلی مسله ده. بل دومه مسله ده چې د بایومټریک استفاده ده د انتخاباتو کې چې په دغه شیوه باندې مخکې لاړ شو، یا دا چې کوم بل برنامه ورته مخکې لاړو، طبعا چې دا موږ په تاریخ شروع کړی ده.
رشید صاحب بیرته راوګرځو، دغه اوس چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ کوم مستونزې او سناسه حل شوې دي او یوې نتیجې ته دوی رسیدلې دي، خو د خلکو د اعتبار کچې ته ستاسو په نظر باندې څومره زیان ورسېدو په دغه پروسه باندې؟
بل شکه چې د کمیسیونونو به وخت یا نه وخت پریکړو پروسه زیانمن هم کړله او په ځین حالات کې لنجمن هم کړله. نو اوس که دوی د خپل اشتباهات بیرته رفع کړي، خصوصا د ټاکنو د ورځې په اړه باندې دوی څه نشي کولی، هغه تیره سول هغه نیټه او هغه وخت تیر سو، او څه چې مهم دی دا چې اوس عدالت تامین شي. که چېرته دوی وتوانېږي په ګډه باندې کار وکړي، واقعا په شفافه ډول باندې هغه اعتراضات او شکایت چې دوی ته راغلي دي صرف د سپینوي لپاره نه، بلکې د عدالت د خوندي کولو لپاره دوی پرې وتوانېږي کار وکړي، دا به یو لاسته راوړنه.
څومره ډاډمن یاست چې عدالت به تامین
د تېر تجربو په کتو سره؟ یعنی موږ خپل باور لاس ورکړی ده، اما بیا هم موږ دغه فرصت وینو که چېرته دوی په دغه فرصت کې کامیاب شي، خو دا ښه دی د پروسې لپاره یو ګټوره اړخ به وي، او که چېرته دوی په دغه فرصت کې ناکامیږي، نو بې له شکه چې بیا به د ټاکنو په سلامتیا، په اعتبار، د پایلو په منلو او حتی دوی د مدیریت په څرنګوالي او مشروعیت باندې هم تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رشید صاحب او ټولو میلمنونو، کور مو ودان، درنو دوستانو. سید حفیظ الله هاشمی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویان، همداراز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علی رضا روحانی، او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي
نوی رئیس یوسف رشید لمو سره په خبرونه کې ملما او تر بیا د الله پامن.
زما رایا زما حق د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه